په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې ازادي راډیو اوري. د ازادي راډیو د دې خبرونې ډېره برخه د ازادي مجلې ته ځانګړې شوې، خو بیا هم لنډ خبري برخه لرو. لومړی ستاسو پام راګرځو د دې سات خبرونو ته. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټوماس ویس د اسلامي همکارۍ د سازمان له مشرانو سره د افغانستان پر بشري او اقتصادي وضعیت خبرې وکړې. ښاغلی ویس همدارس د افغان کډوالو او افغان نجونو او ښځو د حقونو په تړاو د اسلامي همکارۍ د سازمان له مشرانو سره په سعودي عربستان کې وغږېده. ښاغلی ویس په ایکس باندې افغاني ټویټر کې لیکلي چې د افغانستان لپاره د اسلامي همکارۍ د سازمان له استازي طارق علي بخیت سره یې د افغانستان په اړه مفصلې خبرې وکړې. د اسلامي همکارۍ له سازمان څخه د دې لپاره مننه کړې ده چې د افغانانو ملاتړ یې کړی دی. د ټوماس ویسټ په وینا د اسلامي همکاري سازمان له یو شمېر افغانانو سره د خوراکي موادو مرسته کړې او پاکې اوبه ورته چمتو کړي دي. همداراز د نورو ډیرو اړینو بشري مرستو په برخه کې د افغانانو څنګ ته درېدلی دی. ټوماس ویسټ د دسمبر په 15مه د سیمې د هیوادونو په سفر وتلی دی چې تر اوسه یې د افغانستان په تړاو له پاکستاني، قطري، اماراتي او سعودي چارواکو سره کتلی دی. ټاکل شوی ده چې دی به سبا جمعه بیرته متحدو ایالتونو ته ستون شي. په افغانستان کې د جاپان سفیر وایي له افغانانو سره به د توکیو مرستې روانې وي. تاکایوشو کورومیا دا خبره پرون په کابل کې د طالبانو د کورنیو چارو له سرپرست وزیر سراج الدین حقانی سره د لیدو په مهال وکړه. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت په خپل ایکس پاڼه افغاني ټویټر کې د جاپان د سفیر په وینا لیکلي دي چې جاپان به په سختو وختونو کې د افغانانو تر څنګ وي. د جاپان سفیر وایي چې د کډوالو او روغتیایي خدمتونو په برخه کې به یې مرستې روانې وي. جاپان تیر اونۍ له افغانستان سره د څه باندې 85 میلیون ډالر مرستو اعلان وکړه. وی ویل چې دا مرستې به د ملګرو ملتونو او نړیوالو بنسټونو له لارې له بې وزلو افغانانو سره وکړي. روسیا وایي په افغانستان کې طالبانو سږ کال له روسیې څخه تر تیر کال دوه برابره زیات مایع ګاز اخیستی دی. رویترز خبری آژانس د روسیې د صنایعو د ادارې په وینا راپور ورکړ چې د جنوري له میاشتې د سږ کال تر نومبر پورې افغانستان نږدې 1,680,000 ټنه مایع ګاز له روسیې اخیستی دی او دا د پروسه شکال همدې مودې پرتله دوه برابره زیاتوالی ښیي. د اوکراین د جګړې له پیلېدو سره اروپایي هیوادونو ته د روسیې د ګازو صادرات کم شوي، ځکه چې پر روسیې بندیزونه لګېدلي دي. د ایران قضایه قوه د هغه کس د قصاص خبر تایید کړ چې په اپریل کې د شورای نگهبان د غړي آیت الله عباس علي سلیمانی د وژلو مسؤول بلل شوی و. د میزان په نوم رسنۍ چې د ایران د قضایه قوه آژانس ته خبر ورکړ چې د دسمبر په 14مه دا کس په بابل زندان کې قصاص شو او د قصاص پر مهال د سلیمانی د کورنۍ غړي هم حاضر وو. د دې قصاص شوي کس نوم نه دی اخیستل شوی او د آیت الله سلیمانی د وژلو د پیښې د علت په اړه هم مختلف راپورونه خپاره شوي دي. آذربایجان او ارمنستان پرون د جګړې یو شمېر بندیان تبادله کړل. باکو 2 ارمنی عسکر چې له 2000 تر 2023 کلونو پورې نیولې او خوشې کړل. ایروان بیا 2 آذری پوځیان چې سکالې په اپریل کې نیولې او له بند آزاد کړل. د اسیرانو دا تبادله د هغه تړون له مخې وشوه چې تیره اونۍ د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ لاسلیک شو او د امریکا متحده ایالاتونو، اروپایي ټولنې او روسیې هر کله وکړ. ازادي رادیو اوري. پاکستان په خپل خاوره کې د شاوخوا 15,000 هغو افغانانو د اوسېدو موده د 2 میاشتو په مخه تمدید کړ چې لویدیځو هیوادونو ته د تګ انتظار کوي. په اسلام آباد کې کابینې دا پریکړه وکړه، خو کابینې په دې هیواد کې د نورو میلیونونو افغانانو د برخلیک په اړه څه نه دي ویلي. جزئیات په دې راپور کې.
د پاکستان حکومت پریکړه وکړه چې د هغو افغانانو د استوګ د موده به په خپل خاوره کې تمدید کړي چې په پاکستان کې انتظار دی چې بل هیواد ته به کډول کیشي. یو شمېر افغانان په پاکستان کې د تشپې ورځې سبا کوي چې په کوم اروپایي هیواد، امریکا یا استرالیا کې د کډوال په توګه ومنل شي. دا هغه کډوال دي چې کله د 2020 کال د اګست په 15مه طالبانو کابل ونیو، دوی پاکستان ته ولاړل چې له هغه ځایه دریم هیواد ته ولاړ شي. په اسلام آباد کې کابینې د چهارشنبې پورس پریکړه وکړه چې د روانې دسمبر میاشتې د 1 په ځای به په پاکستان کې د دغو کډوالو د اوسېدو لپاره د 2024 کال د فبروري تر 9 نیټې پورې وخت تمدید شي. د کابینې د پریکړې له مخې که چېرته تر دې مودې وروسته دا افغانان په پاکستان کې پاتې شول، $800 به جریمه کیږي او د میاشتې $100 به حکومت ته ورکوي. د پاکستان د اطلاعات وزیر غلام مرتضی سولنګی وویل چې په کابینه کې دا پریکړه هم وشوه چې هغه افغانان چې له پاکستان لویدیځو هیوادو ته ځي هغوی به اوس د سړي سر $400 ورکوي. پخوا یې له هر کسه $800 اخیستي. پاکستان د اکتوبر په لومړیو کې اعلان وکړ چې څه باندې 1,00,000 افغان کډوال چې د دوی په وینا په پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري له خپلې خاورې باسي. له دې ډلې د ځینو راپورونو له مخې تر اوسه تر 4,500,000 ډېر کډوال افغانستان ته ستانه شوي دي. پاکستان وروسته تر دې دا پریکړه وکړه چې تورې پورې کړ چې د تحریک طالبان پاکستان ډلې بریدونه په پاکستان کې زیات شوي دي او دې ډلې ته په کابل کې واکمنو طالبانو پناه ورکړې ده. په ورته وخت کې پاکستان په اکتوبر کې وویل چې د اګست په میاشت کې د جولای په پرتله 50% بریدونه زیات شوي دي. تر دې وروسته په پاکستان کې د نامنویو پیښې نورې هم زیات شوې. تر ټولو خونړۍ وې د سیشن بی پورس په ډېرې اسماعیل خان کې و چې د پوځیانو په یو مرکز کې د پاکستان د پوځ په وینا درویشت اسکر او شپږ برید کوونکي ووژل شول.
د اقتصادي چارو کارپوه از رخش حافظي تور پورې کوي چې پاکستان له افغانانو سره یو ډول چلند نه کوي.
پاکستان دوه مخي سیاست لري. هر وخت د عادي خلک د پاکستان او سوداګر او کسبګر چې په اوتاف تجارت دی پاکستان سره مشته دي په د فدریشن کې یا په نور په کراچۍ یا په لاهور یا په پښتونخوا کې پېښور کې یا کویته کې دوی موږ سره ډېر ښه مناسبات لري او ډېر خواخوږي لري ځکه چې زموږ ګډ منفعتونه دي. دوی تولیدي دي افغانستان د مارکیټ لپاره. موږ دوی ته ډېر ښه میوه وچې او لمدې او نور ترکاري او دا شیان ورسوو. نو قیمتي ډبرې استوو، طبي بوټي ورته استوو او دوی هلته پروسس کوي او بیا ری ایکسپورټ کوي نور دنیا ته. یعنی ډېر کاروبار د پاکستان د افغانستان په سر چلیږي. مثلا مخصوصا په د پښتونخوا او بلوچستان کې او تر لاهوره پورې اکثرا کاروبار چې دوی کوي یا صادرونکي دي افغانستان ته یا د افغانستان هغه مالونه ری پروسس کوي او دنیا ته یې ورسوي. هغوی موږ سره ښه خواخوږي لري ځکه چې دوی خپل ګټې دي. اما حکومت د پاکستان چې کله د سیاسي اختلافات پیدا کی حکومت د افغانستان سره یا هغه عمقي ستراتیژیک په نوم چې یو شی دی لري هغه سره په تکرار شي نو دوی بیا اولین گزار کې چې یو وار چې کوي پر خصوصي سکتور باندې کوي. کله پر موږ باندې لار باندې کله ترانزیتي مال باندې شرایط سختي په کډوالو باندې دی فشار چوي. کډوال غریب خلق دی هلته. نو د پاکستان حکومت په خپل هر دلیل چې دی یو نورمال او منظم او مناسب چلند نه دی کړی. تر اوسه
د اقتصادي چارو کارپوه از رخش حافظي او د افغانستان د بشري حقوقو د پخواني خپلواک کمیسیون د ختیځو ولایتونو مسؤل صبرینا حمیدی بیا وایي چې د پاکستان له لوري د افغان کډوالو د استلو پریکړه له هغه تړون سره په ټکر کې ده چې اسلام آباد یو وخت لاسلیک کړی و.
په 2003 کال کې یو دریګونه پروتوکول موجود و د افغانستان او د ملګرو ملتونو د کمشنري او د پاکستان د دولت دریګونه وکړلیک موجود و چې داغه وکړلیک په اساس باندې هغه تقسیم د مسولیتونو شوی چې په کوم شرایطو کې به دا مایډر به ترستنیږي. واسطه اول خو د افغانستان فعلي شرایط دي ته مقاید نه دي د یس لحاظه ځکه چې هغه خپل ځان په تهدید کې احساس کړی چې به نور ستونزې لرلې نسوک به د کار دپاره مهاجر شوي. فعلي شرایط د افغانستان مونږه د مهاجرت د بیر ته راستنېدو لړۍ د نړیوالو اسنادو پر بنا او د قوانینو پر بنا په هغه هیوادونو نه چې خلک مهاجر کیږي او بردرونه خلاص کوي بیرته د راستنېدو تر څو پورې چې زمینه په هغه هیواد کې نوی مساعده شوي بیا وروسته د زمینې د مساعدېدونه جانبین هیوادونه به شرایط دي ته مساعدې. خو بدبختانه مونږ اوس ګورو چې اجباری استل دي. یعنی په اجباری توګه مهاجر به بیرته په رضاکارانه ډول باندې په رضاکاره توګه به راستنېږي.
د افغانستان د بشري حقونو د پخواني خپلواک کمیسیون د ختیځو ولایتونو مسؤله صبرینا حمیدی وه.
موک په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د بریتانیا دفاع وزارت د هغو افغانانو د شخصي معلوماتو د افشا کولو په خاطر چې دغه هیواد د کډوالۍ په تمه دي 350,000 پاوند جریمه شوی دی. د بریتانیا د اطلاعاتو د کمیشنرۍ دفتر ICU پرون دغه اقدام کړی ویل د بریتانیا پاوز په دې کار سره د هغو افغانانو ژوند ته احتمالي ګواښ متوجه کړی چې د بریتانیا له حکومت او د هیواد له پاوز سره همکاري کړې ده. په عین حال کې یو شمېر افغانان چې په پاکستان کې بریتانیا ته د تلو په تمه دي د خپلو قضیو د بهیر له ځنډېدو شکایت کوي. نور په دې راپور کې
د بریتانیا د اطلاعاتو د کمیشنرۍ دفتر ICU وایي چې د دغه هیواد د دفاع وزارت یې په 350,000 پاوند جریمه کړی دی. د دې جریمې لامل د یو شمېر هغو افغانانو د شخصي معلوماتو افشا کول دي چې په افغانستان کې وقته د طالبانو له رسېدو وروسته بریتانیا ته د کډوالۍ په تمه دي. دغه سازمان د چهارشنبې په ورځ پر خپل ویبپاڼه کې د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې د 2021 کال د سپتمبر پر 16 د بریتانیا د دفاع وزارت 245 کسانو ته ایمیل استولای چې د هغوی ایمیل ادرسونو له ډلې 55 یې د پروفایل عکسونه هم درلودل او یو بل ته د ښکاره کېدلو وړ و. اعلامیه زیاتوي چې که څه هم د دې هیواد دفاع وزارت له دغو کسانو غوښتي چې خپل ایمیل ادرسونه بدل کړي او د افغانانو د ویستلو برتانیوي ادارو ته د خپل امنیت ډاډ ورکړي، خو زیاته کړې ده چې د دغه کار له امله د هغو افغانانو ژوند له ګواښ سره مخ کېدای شوای چې د برتانیې له حکومت سره یې کار کړی. د انګلستان د اطلاعاتو کمیشنرۍ د دفتر لارښوونو سره سم ادارې باید د محرم او شخصي معلوماتو د لیږلو په وخت کې خورا خوندي خدمتونه وکاروي. د دغه کمیشنرۍ د څرګندونو له مخې د بریتانیا د دفاع وزارت ویلي چې د معلوماتو د ساتنې مکلفیتونه مني او جدي پاملرنه ورته کوي او د بریتانیا د اطلاعاتو د کمیشنرۍ د پریکړې په منلو سره له قربانیانو څخه بخښنه غواړي. بلخوا په پاکستان کې یو شمېر هغه افغان پناه غوښتونکي چې بریتانیا ته د کډوالۍ په تمه دي له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې د خپلو کارونو د ځنډېدو شکایت کوي. یوې افغانې پناه غوښتونکې چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل چې له کورنۍ سره یې په 2021 کال کې بریتانیا ته د تګ په نیت پاکستان ته تللې وه، خو لا هم بریتانیا ته نه ده لیږدول شوې.
موږ له دوو کلونو راهیسې په پاکستان کې اوسېږو. کله چې زموږ قضیه بریتانیا ته راجع شوه، هغوی موږ ته وویل چې موږ به بریتانیا ته ولیږدوي، خو اوس موږ ویزه لرو او زموږ پاسپورټونه د بریتانیا په سفارت کې دي او حتی زموږ د پروازونو وخت هم معلوم و، خو د پاکستان حکومت موږ ته اجازه نه ده راکړې.
هغه ادعا کوي چې د بریتانیا حکومت له دوی سره د وتلو د اجازې په ترلاسه کولو او د جریمې په ورکولو کې همکاري نه ده کړې. په همدې حال کې د پخوانی جمهوري ریاست یو کارکونکي چې د هم نه غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي او په بریتانیا کې د پناه غوښتنې قضیه لري، ازادي رادیو ته وویل:
ما در مارچ دقیقا در مارچ 2022
موږ مارچ میاشت کې په رسمي توګه د بریتانیا حکومت ته ورپیژندو شو او له شاوخوا تو میاشت رئیس د خپل برخلیک په تمه یو. موږ کار او زده کړو ته لاسرسی نه لرو، دلته د کډوالو برخلیک معلوم نه دی.
نوموړی زیاتوي چې په پاکستان کې افغان کډوال په زوره د ایستلو له بهیر سره مخ دي او د ملګرو ملتونو د کډوالو له عالي کمیشنرۍ او د بریتانیا له حکومت غواړي چې د دوی دوسیو ته ډېره پاملرنه وکړي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت چارواکو ویلي چې د 2020 کال له اگست څخه د روان کال تر سپتمبر پورې له افغانستان څخه شاوخوا 8,300 بریتانیوي پناه غوښتونکي دغه هیواد ته لیږدولي دي. د پخواني جمهوري نظام له نسکورېدو سره د امریکا، کاناډا، جرمني او بریتانیا په ګډون یو شمېر هیوادونو د خپلو افغان همکارانو او نورو تر ګواښ لاندې افغانانو د پناه غوښتنې قضیې د ویستلو او منلو بهیر پیل کړ. د دوی د لسګونه زرو له ایستلو سره سره اوس هم لسګونه زره نور په مختلفو هیوادونو او په افغانستان کې دننه پناه غوښتونکو هیوادونو ته د لیږدولو په تمه دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اسرائیل وایي د حماس د قماندې مرکز یې ګډوډ کړی او دا خبره هم کوي چې د جګړې له پایله تر اوسه دوی ته پرون چهارشنبې یو ځای ډېر تلفات واوښتل. جزئیات په دې راپور کې.
په غزه کې د اسرائیلي ځواکونو د عملیاتو له پایله چې څه باندې دوی میاشتې پرې اوښتې دي، دا د تلفاتو تر ټولو لوړه شمېره ده چې نه اسرائیلي سرتیري یو ځای وشل شوي دي. رویټرز اژانس د اسرائیلي ځواکونو په وینا راپور ورکړ چې دا عسکر پرون په غزه کې د یو کمین په ترڅ کې ووشل شول. د غزې په ترانګه کې د اسرائیلي پولیسو ځواکونو او هوایي قواوو عملیات د حماس پر ضد چې د امریکا متحده ایالاتونو او اروپای ټولنه دا ډله د یو ترګر ډلې په توګه پیژنې روان دي. اسرائیل وای چې د حماس ډلې د قماندې مرکز چې د غزه په شمال کې و مات شوې ده. پر غزه اسرائیلي ځواکونو وروسته تر دې بریټ وکړ چې د اکتوبر په ومه حماس شاوخوا 12 کسان د اسرائیل دننه ووشل او پولیسکونو کسان یې له ځان سره برم تکړل او غزه ته یې بیولل. په غزه کې د حماس تر واکلاندې روغتیا به سره توی چې تر اوسه تر 13,000 ډیر فلسطینیان په غزه کې وشل شوي دي. د غزه ترنګ په بشپړ توګه محاصره ده او هلته د خوراکي موادو سخت کمی دی. دارو درمل هم په خلاصي دودي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالی کمشنري مسول فلیپو ګراندي پرون وی خبري غونډه ته وویل چې په غزه کې د اړمنو کسانو لپاره په سلګونو میلیونو ډالرو ته اړتیا ده.
Many humanitarian organizations
دای وای اکثر بشري مؤسسي له سختو مالي ننګونو سره مخامخ دي. یوازې یو ان ایچ سی آر د سشکل تر اخیره 300 میلیونه ډالر کمبوت لري. دا چې کمبوت مو په کلونو کې نو تجربه کړی. د همدې لپاره روان 2024 ته هم ډیر اندیشنه لرو. د روټرز ترانس راپور لمخې اسرائیل د غزې ترنګ 15 اپسلو کې خلک لخپل اصلي ځایونو څخه بي ځای کړی دي. که څه هم د ملګرو ملتو اکثر غړیو په غزه کې د اوربان غیر الزامي پریکړه لیک تصویب کړي، خو لا هم تل جګړه روانه ده او د اوربان ترک نه لیدل کیږي. د اوس لپاره د غزې پر رافه او خان یونس ته اسرائیل بمباري او بریډونه روان دي چې له عملي خلک له بد وضعیت سره مخامخ شي بي او نه پوهیږي چې نن چیرته ولاړ شي او سبا چیرته کړه په شکل.
آزادي رادیویی مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کله مو کوم. لیکواله او شاعره پروین ملال
د ختیز ادبی بهیر د ټول غړو څخه مننه کوم چې زې په خپل عالمانه او ارزښتمنو نظرونو مناسبلم.
داخلي ملال د شری کلیاتو د غونډې مخکتنې ته استاد آصف سمی موویل
عرفانی شخصیت مکه د دې شخصیت په جوړونه کې ډېر زیات نقش لري.
لکس لیکوال سولمل شینوار سره شخیدلایم.
هر څومره چې دا کارونه تیریږي یعنی دا د بیا کتلو اټیا ډیره محسوس اوږم.
پری خبرونه کې مو په غزنی کې لایو دود خبرو
د سلاند کې چې پدې کې نه یوازې ملمانه سړی ملمانه راغشتل کې بلکې د تر څنګ شزینه ملمنه هم راغشتل کېږي. په غو کې خورلنی خپلوان ټول سره یو ځای کېږي میله جوړي.
په کونړ کې د هشر دود یو ځل بیا په غوړې دود دی. نور مطالب هم لرو کتر پایا را سره ملو. ختیز ادبی بهیر د شاعری او لیکوالی پروین ملال د شری کلیاتو ورانګ می پهو مخکتن وکړه. ورانګ می پهو کتاب په 1508 مخونو کې په کندهار کې په روسي کې صداقت خبرندوی ټولنې چاپ کړ. پر دې کتاب نقاد احسان الله درمل په دې سرلیک پروین د تتو ماتو ستوریو اواز په نوم سری سری کړی ده. په دې مقدمه کې ډاکټر درمل دی کې لوی شاعران څلورو مسولیتونو ته وجاور کوي، زمانی، مکانی، ټولنیز او هنری مسولیتونو ته. او پروین فیزاده ملال د معاصر شعری بهیر داسې سرلاری ده چې د دې ټولو مسولیتونو لپاره جګ سترګې او حسکه غړي راوتلې ده. د اغلی ملال د کتاب د مخکتنې په غونډه کې د علومو اکاډمي غړي استاد محمد آصف سمیم وویل چې پروین ملال یو عرفانی شخصیت لري او د دې تاریخ ژوند د دې په شاعرۍ کې منعکس شوی.
نو بخی دی او مې او څه سره او سره دا کی سره تشویقی د کزان په مشرانو مند شاعرانو کې چې څوک نازو نه یادې څوک یادې عرفانی شخصیت مګر د شخصیت په جوړونه کې ډېر زیات نقش لري. یو عارف خزه ده یو خصوصا او ما چې څومره لوستې ده او بیا مې چې خبره سره مخ شوم د دې ژوند د کانزور څخه تاسو تفسیر کو چې د محرومیتونو د هرمان نه ډک دی. اوس کله د رحمان بابا خبره څوک نه ني چې ځینې نه مني چې د شاعرۍ انګیزه هغه دردونه بولي. دا دستور دی چې د درد د زګیروي خېږي گلی سعود رحمان شاعری که داد شاعری انگیزه بی نو مرون ملال طول ویر ویر او طول غم غم و غمیزه غمیزه و آدمیه ده 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 جوان او هم ده غصیبت نکوانه مستقیم بخبل مکان
دا ورانګې ورانګې می بهو شیر کلیاتو مخکتنه د لیندې په ولسمه په جلال آباد کې د ننګرهار په مکتبتون کې وشوه. د مخکتنې په غونډه کې شاعر او لیکوال دوست محمد دوست داغلی ملال آزاد شعرونه وستایل.
داغلی پروین ملال له غزل په آزاد شعر کې ډیره بریالۍ ده. کاش د غزل پر ځای دې برخې ته ډیر کار وکړي. په ډیر ادب پښتني خور داغلی پروین ملال ته دا پښتو لنډې نظر کوم چې استاد خایست ګلونه ډیر دي زولای میتنګا زب کوم کوم ټولو درنه.
د مخکتنی دا غونډه د ختیز ادبی بهیر 1590 م غونډه و چې پکې یو شمیر برخوالو داخلي ملال شیرونه وویل. د دوی په ډله کې فیصل ملکسی داخلي ملال یو غزل ترنم کړ.
غم تمو د غم کې سلا پات دا غم تمو د غم کې سلا پات دا شپیت د تور تم کې سلا پات دا غم تمو د غم کې سلا پات دا شپیت د تور تم کې سلا پات دا زما په وچ گریوان په سر لران غې زما په وچ گریوان په سر لران غې ستر ګوتا دنم کې سلا پات دا شپیت د تور تم کې سلا پات دا یو بل توند مینې بلد مینې دې یو بل توند مینې بلد مینې دې زغم ته د ستم کې سلا پات دا شپیت د تور تم کې سلا پات دا غم تمو د غم کې سلا پات دا شپیت د تور تم کې سلا پات دا ژوند تیر وې د ازغو پسر ژوند تیر وې د ازغو پسر دم تمو د دم کې سلا پات دا شپیت د تور تم کې سلا پات دا غم تمو د غم کې سلا پات دا شپیت د تور تم کې سلا پات دا بیا د وخت طوفان سترګې سرې کړې دي بیا د وخت طوفان سترګې سرې کړې دي نو تد بل چم کې سلا پات دا شپیت د تور تم کې سلا پات دا غم تمو د غم کې سلا پات دا شپیت د تور تم کې سلا پات دا.
د غونډي وبل ځوان برخوال ارشاد الله دانش هم داخلي ملال یو شعر په ترانو موایا.
سترګې دې زما په لور کګې کړه درن زما سترګې دې زما په لور کګې کړه درن زما بل په لمبو کې تړډي وکړه درنا زما بلی بلم بو کے تڈی ویکڑا درنا زما ماد جام پر ملا دا تمنا لا سنا خے دی ماد جام پر ملا د تمنا لا سنا خے دی ڈکے رات دات شی پیالے کھڑا درنا زما بلی پلمبو کے تڈی ویکڑا درنا زما بلی پلمبو کے تڈی ویکڑا درنا زما موخ کی می دستورو دما خام سرا سل گئے آہی اوخ کی می دستورو دما خام سرا سل گئے وہی پورت می د غم دا جنا زیکڑا درنا زما بلی پلمبو کے تڈی ویکڑا درنا زما سترگی دی زما پلور کگے کڑا درنا زما بلی پلمبو کے تڈی ویکڑا درنا زما ستاد نظر تورتا زڑو زخمونو خندال ستاد نظر تورتا زڑو زخمونو خندل پان میں پر زڑا باندے نغمے کڑا درنا زما بلی پلمبو کے تڈی ویکڑا درنا زمنا سترگی دی زما پلور کگی کڑا درنا زما بلی پلمبو کے تڈی ویکڑا درنا زما بلی پلمبو کے تڈی ویکڑا درنا زما
د مخکتنې په دې غونډه کې د ختیځ ادبي بهیر مشر ضیاءالدین همت مل وویل چې پښتانه بختور دي چې د پروین په څیر ملاله شاعره لري. له ښاغلي همت مل څخه به د دې غونډې د مقالو په اړه واورو.
خبره دا ده چې د نقد مسله هم وه، ځکه د نقد برخه دا وه چې زیاترو استادانو دا خبره کوله چې پروین ملال تر غزل په آزاد شعر کې لوی لاس لري، که د آزاد شعر ته او نظم ته کار وکړي نو دا به ډېر وښه وي. خو بیا ځینې په دې نظر و چې په دواړو کې به لاسبری دی او هنریت په دواړو کې شته. انځور صاحب خو استاد محمد آصف صمیم خو دا خبره هم وکړه که نن سبا موږ په ښځمنو شاعرانو کې حساب کوو نو په لومړي سر کې پروین ملال نوم یادولی شو. نو بله خبره دا وه چې د پروین ملال د شعر په منځپانګې خبره وشوه. منځپانګې دا چې ته هر چېرته شعر لولې که مکتب ونه لري هم پوهېږي چې دا د ښځې شعر دی، د ښځینه احساسات او د وطن خبرې پکې شوې دي. د وطن درد او غمې د خپل درد سره را یو ځای کړی او یوه ګډولۍ یې ترې جوړه کړې، خپل غم او د وطن غم. بل د پروین ملال چې شاعرۍ کې چې ډېر تر سترګو کېده هغه د پروین ملال هغه افغاني یا پښتني نزاکتونه دود او دستور